Radio.
السلام علیکم د اختر دوهم ورځ مو نیکمرغه د ازادۍ رادیو د نن خبرونو او د پایل خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د دې خبرونې مطالب افغان حکومت وی له طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو بل پلاوی دوحې ته ولاړ شي
ډیر ژر به تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي
د کورونا د مخنیوي لپاره روغتیایی چارواکي له خلکو څخه غواړي
روغتیایی سپارښتنې په نظر کې ونیسي د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوي وکړي
په نورستان کې خلک له وچکالۍ ویریږي
سل فیصده خلک دلته مالداري کوي سکالې د وچکالۍ تاثیرات هم زیات دي په نورستان کې ځکه روغتونونه نشته دي
او په نړیوالو مسایلو کې کارپوهان اټکل کوي چې په هند کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر ښایي میلیونونه وي په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه پاکستان وایي په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور قضیه اختطاف نه ده د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او د نړۍ تر ټولو شتمن کس او ملګري یې له فضا څخه ځمکې ته ستانه شول بشپړ خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کړی چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور برمته کېدل د اختطاف قضیه نه وه شیخ رشید پرون سه شنبه یو کنفرانس ته وویل هغه مهال چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علی خیل له کوره وتلې وه په ټول جریان کې انټرنیټ کاراوه شیخ رشید په خپلو خبرو کې وویل د دوی تحقیقات ښایي هغه څه چې د سفیر لور نجیب الله علی خیل ته ورپیښ شوي د اختطاف قضیه نه ده ښاغلي رشید ویلي کله چې د سفیر لور له کوره بهر وه څو ځلې یې ټکسي موټر بدل کړی را بدل کړی او په دې سفر کې له موټر چلوونکو پرته بل څوک ورسره نه و افغان حکومت وایي د سفیر لور تیره جمعه په اسلام آباد کې وتښتول شوه څو ساعته له برمتنیونکو سره وه او په دې ترڅ کې شکنجه شوې ده افغان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې تیره یکشنبه خپل سفیر نجیب الله علی خیل او نور ډیپلوماتان کابل ته راوغوښتل اسلامی دولت ډلې یا داعش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت ومنه د راکټي حملې داسې مهال وشوې چې په ارګ کې د اختر لمونځ کېده د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې داعش ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د راکټي حملو انساني تلفات نه درلودل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او هلته به د دوه اړخیزو پوځي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي هندي رسنۍ وایي جنرال ولی محمد احمدزی راروانه سه شنبه په درې ورځني سفر هند ته ځي ان ډي ټي وي تلویزیوني شبکې پرون راپور ورکړ چې له هندي چارواکو سره د افغان لوی درستیز په کتنو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سره په یو وخت کې د طالبانو د حملو پر زیاتېدو هم بحث وشي د راپور له مخې ښاغلی احمدزی به له خپل هندي سیال جنرال منوج موکوند ناروانی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وګوري په دې وروستیو کې د طالبانو د حملو زیاتېدو هندي چارواکي اندېښمن کړي هند لس ورځې مخکې په کندهار کې د خپلې قونسلګرۍ شاوخوا 50 تنه ډیپلوماتان او کارکوونکي کابل ته ولېږدول د افغانستان د سوداګرۍ د خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
که چېرته دا وضعه ادامه پیدا کړي زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي یا هم په مارکیټ تاثیر کوي هم په تجارت ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي
په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت د یو ډالر بیه د لومړي ځل لپاره له یو اتیا افغانیو لوړه شوه خانجان الکوزي پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې ور وبلله له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي، خو په دې شرط چې ټول خپل رول ادا کړي. تدروس ادهانوم گبریسیوس پرون پر ټویټر لیکلی خوښ دی چې په جاپان کې دی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته معلومات ورکوي. هغه هیله وښوده چې په توکیو کې د اولمپیک مسابقو لوبغاړي به ټولو خلکو ته د واکسین د منصفانه ویش او د دې اوبه د پای ته رسیدو لپاره د هیلې او اتحاد په سرچینو بدل شي. په داسې حال کې چې په اروپا کې خلکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین د لګولو کمپاین په چټکۍ سره روان دی، په امریکا کې دا کمپاین واکسین ته د خلکو د لږې لیوالتیا له کبله پڅ شوی دی. د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژلي دي. د اضطراري پیښو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشت تودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون پورې روان و. د وزارت ویاندې حمیدی یوسف و ازادي راډیو ته ویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکښې 20 کلنې والی فرانک او 13 کلن هالندي ځوان اولیور ډایمنډ سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یو دښته ځمکې ته راستنه شوه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 13مه، د 2021 میلادي کال د جولای 21مه او د لوی اختر 2مه ورځ ده. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 شنبه او 1 شنبه په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. له بلې خوا په چین کې د افغانستان سفیر له طالبانو په لنډ مهال کې د اوربند او په اوږد مهال کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیات او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیات به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم دا وی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیات 13 شنبه او 1 شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وشي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وي د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوي، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات لمیاشت میاشت راهیسی په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیات سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه، له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي، جګړه په خپل ختميږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي، د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونا وایرس چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو تګ راتګ او روغبړ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي او دا مریضي پرې تېره شوې ده وایي د ځان او نورو خلکو د خوندي ساتلو لپاره له کورونو نه وځي.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغۍ څخه روغ شوی. قدیر وایي د څلوېښت ورځو په تېرېدو سره اوس هم په بشپړه ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی و، کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیارلس پی ورځې له دغه ناروغۍ سره لاس او ګرېوان وم. د اکسیجن په وسیله مې ساه اخیسته. اوس چې شاوخوا څلوېښت ورځې تېرې سوې هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ سوی. له همدې امله مې پرېکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپله کوره ونه وځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نه سم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې ستا، خو خصوصا په کلیو او باندو کې، نو له دې امله څخه هلته تلفات زیات دي. په دې ورځو کې د تل په څیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونه سي، او که چیرې څوک مبارکیانې ورکوي د اختر مبارکي د تلیفون د لارې څخه، چې ډېره ښه وسیله ده، هم کولای شي چې دوی پر خپلو خپلوانو احوال ونیسي او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته ووایي.
که څه هم د قدیر صالحي او اسدالله کاکړ په څیر به ډېر افغانان له کورونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کره د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوسمهال افغانستان د کورونا وایرس له درېیمې څپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کووید 19 ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کورونا ویروس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو نه غوښتنه دا دی چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ، او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند آرزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې وایرس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي او له 4,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي، له اختر وروسته به د کرونا وایروس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي یو ځل بیا پر افغانستان واکمني وکړي، خو دا هیواد بدل سوی دی. د مقاله په لومړیو کې لولو چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش په ګډون ګڼ شمیر شي اړخي سیاستوال خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل به یوه لویه تیروتنه وي. د لیکوال په باور دا منتقدین نور هم زړور سوي چې طالبانو په دې وروستیو کې ګڼې ځمکې لاندې کړې. د لیکوال په باور په افغانستان کې وروستیو پیښو یو ځل بیا له 1990 لسیزې سره د افغانستان د وضعیت پرتلې ته لاره پرانیسته. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه اوسنی افغانستان له سیاسي لحاظه په بیل وضعیت کې دی. د لیکوال په باور افغانانو له تیرو 40 کلونو راهیسې د نړیوالو په همکاري د ټول شموله ټولنې پر رامنځته کولو هڅې وکړې. د یوې داسې ټولنې چې جمهوریت، بشري حقونو او سولې ته ارزښت ورکوي او د تلویزیون، رادیو او انټرنیټ او کتابونو له لارې افغانانو له یو بل سره په تماس کې د پاتې کېدو او بحث کولو لارې چارې ولټولې. د مقالې لیکوال استدلال کوي نوې افغان نسل چې په 1990 او 2000 لسیزه کې زیږیدلې له بیلو توقعاتو سره را لوی سوي، او دا ځکه چې دوی رسنیو، لوړو زده کړو او په سیاست کې ونډه لرلو ته لاسرسی درلود. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له 40 کلنې مبارزې چې افغانانو د خپلو حقونو لپاره کړې، دوی نه غواړي چې تر استبدادي واکمنۍ لاندې او یا د جنګسالارانو تر لاس لاندې ژوند وکړي. بلومبرګ خبرونې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې د ترکیه د ولسمشر څرګندونو ته کتلي چې وایي امریکا دې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له تیرو 6 کلونو راهیسې ترکیه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د کابل هوایي ډګر د نظامی برخې په امنیت کې مرسته کړې. د مقالې د لیکوال په باور د کابل د هوایي ډګر د ټولو امنیتي چارو سمبالول به د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یو فرصت برابر کړي چې له واشنگتن سره یې هغه اړیکې بیرته سمې سي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم له کبله چې ناټو یې خپل امنیت ته خطر ګڼي ترنګلې سوي وي. طالبانو تیر اونۍ ترکیه ته د دې پلان په نتیجه کې د جدي پایلو خبرداري ورکړی وو. اردوغان د دوی انتقاد رد کړی.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. په خوا چې یخچالونه نه وو، خلکو غوښه او په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده او اختر هم په دوبی کې راغلی او په اکثر ولایتونو او پلازمینه کې د برېښنا ستونزه هم شته، د ننګرهار اوسیدونکې امنه د کبرداغ طریقه راښیي چې کولای شئ په دې طریقه باندې که غوښه زیاته وي په کور کې خوندي یې کوي بې له یخچاله. میرمن امنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې.
کبرداغ غوښه ده چې د مونږ پخوانیو خلکو په دې دپاره چې غوښه به نه ساتل کېده، غوښه به میده میده کړه، سرخي غوښه هغه به میده میده شوه، دې کې به واچوله، بخار به یې ورکړو چې نرمه به شوه، بیا به ښه په ماور باندې پرېږده چې سره به شوه، غیر د مالګې نه بله مساله پکې نه اچول کېږي. هغه به چې ښه خورینه شوله، بیا به کېخوا چې یخه به شوله، بیا به یې په نورو دیګو کې تقسیم کړه، غوړي بیا واخیستل، ښه بیا سره کړه، په هغې کې بیا واچول چې غوښه په غوړو کې پټه شي، معلومه نه شي، بیا به کېښوله په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه توده وي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي؟ د څه لپاره
غوښه نه ساتل کېږي؟ هغې وخت کې چا یخچالونه نه لرل، برکونه نه ول، په دغه طریقه باندې خلکو جوړولې، ژمی پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی، خلک دا کار کوي، دا چې هوا هم ګرمه ده، اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزهاغ کېوالي پاکې ومینځي، میده میده کړي، همدغسې پخه کړي او په دیشو کې وچې غوړو کې پټه کړي، یا یې په یخچال کې کړي، یا داسې سیوري ته کښېني چې هر وخت یې زړه وي د هغې نه راخلي تودهیي خوري، دا تقریبا اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې ساتل کیږي.
د ننګرهار اوسیدونکې امنه وه چې د کبرداغ په طریقه د غوښې د ساتنې په اړه خبرې کولې. مخصوصا دا خبره اوس په دې ورځو کې چې د اختر ورځې دي او د قربانۍ غوښې هم ډېرې دي ستاسو لپاره ګټوره ثابتېدای شي. په نورستان کې څاروي لرونکي وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله مالونه له لوږې سره مخامخ دي. دوی وایي په نورو کلونو کې به پریمانه ورشوګانې وي، واښه به یې په مني کې ریبدل او په ژمي کې به یې خپلو څارویو ته ورکول، خو سږ کال یې څاروي په اوړي کې لا په خېټه نه دي ماړه.
پنځه څلوېښت کلن احسان الله د نورستان مرکز پارون ماندی کلي اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا اویا سره واړه او غټ څاروي لري چې سږ کال د وچکالۍ له امله د خوراک له کمی سره مخ دي. محمد حسن هم د پارون اوسیدونکي دی. بای که څه هم چې څاروي د اوړي موسم کې لکلي ولري پرتو او یخو بانډو ته لیږلي، خو هلته هم د وچکالۍ په سبب واښه وچ شوي دي او څاروي وږي دي. نو ژمي کې به ورته خوراک پیدا کول او څاروي ساتل ډېر مشکل وي. دوی له حکومت او مرستندویه ټولنو څارویو لپاره د خوراکي موادو غوښتنه کوي. د خلکو په خبره که چیرې له ژمي وړاندې ورسره مرسته ونه شي نو دوی به په یاد موسم کې د خپلو څارویو پلورلو ته اړ شي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې وچکالۍ زراعت او مالدارۍ ته زیان رسولی دی. د دوی په خبره چې په یو شمیر څارویو ساتونکو یې خوراکي مواد ویشلي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د ژمي او مني په موسمونو کې د څارویو د خوراکي توکو ویش ته دوام ورکړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
مرا وایډ لاستراولی سکاله دا وشکاله تاثیرات هم زید دی په نورستان کې زکه ورختونه نشته دی. د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرنې نړیوال اداره چې دا اغه زمو سره مرسته وکړه چې د دغه مرستو په جمله کې 3640 فامیلین ته د حیواناتو یا د څارویو کم خوراکي مواد چې دی هغه توزیع کړل 3 کیلوګرام په هر فامیل ته د مد نظر نیولو دغه مرستي باندې ادامه پیدا کوي.
په نورستان کې څاروي لرونکي په داسې حال کې له وچکالۍ شکایت کوي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې وچکالۍ کروندګرو او مالدارانو ته زیانونه رسولي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه ویلي چې هیواد کې د روانې وچکالۍ له امله به 3 میلیونه څاروي تلف شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څو مخکښ روغتیایي متخصصان وایي په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو 10 ځلې زیات وي. د څیړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونه کسان په دې هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت دا راپور رد کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکي شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوه نورو څیړونکو او هارورد پوهنتون خپور کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 کال له جنوري څخه د 2021 کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو 8 لکو پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4 لکه او 14 زره دی. د چړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلی چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لرې پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري، د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جاکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري، د هند په اړه په تازه څېړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي، په هندوستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه راپور ټکان ورکوونکی دی او په هند کې د کرونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د جالبو خبرو اترو یوه بله برخه درته اورو، او ورپسې د ازادۍ راډیو بله نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کړی چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور برمته کېدل د اختطاف قضیه نه وه. شیخ رشید پرون په یو کنفرانس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت ومانه. دا راکټي حملې داسې مهال وشوې چې په ارګ کې د اختر لمونځ کېده. داعش ډلې دا ادعا پر خپله ټلګرام پاڼه کړې. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی را روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ هند ته ځي او تمه ده چې هلته به د دوه اړخیزو پوځي اړیکو پر پراختیا د هند له پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بیو د لا لوړېدو باعث شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وی انسانان کرونا وایرس ته ماتې ورکولی شي، خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول ادا کړي. د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته